السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې دغه پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې د خو په لومړی 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوی کمیټه تورنه کړې چې لوبغاړو پیسې او موټر غواړي او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته یې د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره دغه امنیتی پلان لاسلیک کړی. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. د امنیت شورا په اعلامیه کې زیاته شوې ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې سره متحد کوي. د ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. افغان چارواکي وایي تمه ده سږکال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوی کمیټه تورنه کړې چې لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلی صادق پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو د دوو وتلو لوبغاړو بابر اعظم او ویراټ کوهلی د عکسونو له خپرولو سره لیکلي که د کرکټ بورډ غوراوی کمیټې غړو لس کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د زایدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتي نن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرلی. صادق په دې تور سر بیره زیاته کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره سیاسي شوې او د 2019 کال د نړیوال جام د پرله پسې ماتو یو لامل همدا مسله وه. کریم صادق د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لومړنیو او بنسټګرو لوبغاړو یو دی چې پر لسګونو کورنیو سربیره یې په ملي ټیم کې 24 نړیوالې یو ورځنۍ او 26 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیا ویلي که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. هغه ویلي کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د شکایتونو څانګه پرانیستې څو خلک وکولی شي خپلې ستونزې او شکایتونه ورورسوي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابله کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواښ یې وکړ چې دا اقدام کولی شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمنه او زرګونه کسان بېروزګاره کړي. په ختیځ کې د درمل پلورونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې تر وړاندې شوې ده ریاست جمهوري ته 15 شرکتونه تر لس شرکتونو پورې دي وسي او هغه دي بیا انحصاري توګه بنده دوا راوړي او هغه دي بیا زنجیري دواخانې ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلو لکه خلکو پکې کار کوي دا دي محروم وسي. قانون دي باید د خصوصي سکتور سره یو ځای د ولسي ګټو په موخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلي صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږ وانه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 6 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیه یې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل دغه میلیونونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 30 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز وویل دوو ایراني شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد لاسلیک کړ. ایران د کووید-19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه هیواد دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې په 4 دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15 زرو شپږ سوه ډېر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم په ایران کې تم کیږو. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېره اونۍ دغه خبرې اترې رغونکې بللې. خو د سېشنبې په ورځ د ایران لخوا په نتانز اټومي بټۍ کې تر 60% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافاتو له کبله منځګړیتوب کوي. ایراني چارواکي وایي دا اقدام په نتانز اټومي بټۍ د برید په غبرګون کې کوي. دوی په دې برید کې اسرائیل ښکېل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماتانو اعلان وکړ چې دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکړي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لیرې کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بېرته راوګرځي. د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د ایران له اټومي تړون وېست او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. تهران په بدل کې د تړون له ژمنو تر شا شو. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې په ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان له مخې په دې بندیزونو کې له دې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماتانو ایستل شامل دي. د دغه اقدام دلیل هغه څه ښودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولي او هم دا د کرملین اړوندو هاکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون ښودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دغه بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دا و خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د پروګرام لومړی مطلب ترازو. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا په وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وباسي. طالبان بیا د امریکا دغه پریکړه د دوحې له تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل چې دا هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو. زموږ وړتیاوې په تیرو شلو او حتی لسو وروستیو کلونو کې د پام وړ ډېرې او لا ښې سوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگټن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکې کې داسې وویل.
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نوي له ګواښ سره زموږ د مقابلې وړتیا به بدل سي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په هغه سطح پاتېږي چې وکولی سو په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړې چې واشنگټن په افغانستان کې د ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ده په وینا طالبانو ته یې پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لپاره د افغان شذو او نجونو ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نغواړي ل نړۍ بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي. نو دا تیرو شلو کلونو پرمختګونه او لاسته راوړنې به شاته نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون ښکاره سرغړونه بلل کېږي. دغې ډلې د پنځشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9مې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د میتر لمړی نیټې له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزه ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلو چې د می تر لمړۍ نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکي او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیری لري. د دې ترڅنګ 1000 نور سرتیری د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیره دي. ناټو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميقو
او جالبي ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست په صفه او انلاین توګه واورئ. فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول دی له دغه هیواد ووزي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. وروسته له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمانو هیوادونو کې پر ضد اعتراضونه وشول. په دې اړه باندې فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله هم خپره شي.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې هغو څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغو اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پیل کې زرګونه پاکستاني اسلام پالي د دوی د یوه مشر د نیول کېدو له کبله د پاکستاني پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یوه ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کېږي چې په موقتي ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر یوې توندلارې اسلام پالی ډلې تحریک لبیک پاکستان چې د دغه تاوتریخوالی او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 14 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وایي رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو له مخې نیولی دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وښوونکي د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. دغه ښوونکی وروسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ غبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته سول.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو سره.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې ماشومان ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج مخ چاپ کړی بسله بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم ننیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومان ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما ماشوم ته څنګه کیسه ریدلې یا چارته کوله هغه په ټول وخت د جنگو پړلې او دلته به ما د کوشش کاوه داس خبر و نه کړم.
خوند ولري میو پیغام ولری.
شاعر او لیکوال لمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راتګه کیږي.
په دې دوره کې خپل افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسید، خصوصا فرهنګي ځانونه ډیر ځانونه ورسول. یو ډیر مهم موزیم د افغانستان د لمنځه ولا چوس.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعری هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعری ورسته و نه وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعری په اړه نور حال په راپور کې.
د پنجشنبه ورځ ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ شمې شوی نن افتخار خو سه مشتاشه په هم دې په چنار چې د مش فرهنګ شمې دا زموږ تاسې سایوا، زموږ تاسې سورای وو، زموږ تاسې سپېف دی ورته تیرې ځای وو کلتور کې شمې شوی دا چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې تا او یو ګل چنار.
ویناوالو او شاعرانو ول په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره، میدان وردګو کې مڼګل مشاعره.
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل په وړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب په بیان نه وی، مینا کوا شنا هوا او شنا غنم په بیان نه وی، مینې نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت تیر وی، ستا هوا او ستا دم په بیان نه وی، مات بشری لیوی دشپانو نغمه بغدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم څنګه کیږي، او پریک دې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پریک دې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، در زم کو سکه دې ټپک وان کو څنګه کیږي، خدا سي کلی دې په لم چې در ګوري هم نا زړما ته وم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کای دلاس کر خو کې نه ام بیاي هم پریک دم دادې قسم په مې کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شهر سجاد شاه بیا د چنار دودیزی کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعره ورسته برخه د سیمایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړی شوی و چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي، خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي، او کله چې ضرورت یې نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی په رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي، خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه په دې اړه نورحل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اتنور یې کیسه ییز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي، او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډېر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو، ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره، نو هغه بلې دورې ته غوښه. او ځینې په کې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بالاخره دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لسو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب، دوه کتاب نور د شعر دي، او نه کتابونه خزوري کړې دي، او ټول انځوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیرته د افغاني او پښتني ژوند انځورونه کښل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او ښاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګیدړه د معصومی عزیزي، وری او ستوری د ملالۍ وقار، شتمنې پیشوګانې د سیلۍ وردک، مرغۍ او لمرګلې، او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوي کتابونه، او شهزاده او خیاط د سیلۍ وردک ژباړل چې مصور بنسټ چاپ کړي دي. د دې کتابونو د لیکوالو له ډلې دیارلس کلنه ملالۍ وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورزده کوي.
ما په پنځه صنف کې دا کتاب لیکلی دی، او اوس صنف کې ما شپږم صنف کې هم تېر کال چې ما بیا وخت پلار ته مې ورکړ چې دا چاپ یې کړي، اوس چاپ شوی دی. ډېره خوشحاله یم چې چاپ شو. ډېره غټه کیسه نه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربان اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړو، زموږ راتلونکی به خرابه وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشحاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینې وشوله، خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، بلکې په پښتو کې بالعموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغې کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سن، زه فکر کوم چې د مصور دا دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي هغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیاتو په نامه باندې یو کتاب ولیکي او هغه بیا په هغه کې سن نوی مشخص مثلا د لومړي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د درې واړو مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې یو کورنۍ د خپل ماشوم لپاره یو کتاب اخلي نو دا هغه سن ته ګوري په هماغه اساس باندې اخلي. نو که دا سن په پام کې ونیول شي مثلا ځینې نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي د هغې حتی ادبي اصول او نورمونه او مثلا ژبه او استعاري او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کوم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یوه او دې کې هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي که هغوی لوست وکړي شي نو د هغې لپاره اجتماعي مسایل او مثلا انتظایي مفاهیم او دا ډېر دغه وړ نه وي د پوهاوي وړ نه وي هغوی په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي. نو په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ په کار دی چې قوي وي. نو په دریم سټیج کې چې کله ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یولس کلنۍ پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتظایي مفاهیم د حسي مفاهیمو په ذریعه باندې درک کولی شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتظایي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعه باندې درکوي نو په کار دی چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتظایي مسایل سره غاړه غړي کو. مثلا اجتماعي مسایل موږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز د ماشومانو لپاره چې د حیواناتو کیسې لیکل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبیات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دې نه وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات ایجادېږي هغه بیا اسانی لري مطلب هغه د لوستم کولی شي هغه د اجتماعي مسایلو په باره کې فکر هم کولی شي. البته دا د یولس کلنۍ نه وروسته نو زه فکر کوم چې دغه بېلابېلو حالتونو کې چې ماشومان لپاره ادبیات لیکل کېږي موضوعات ژبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دینی وکی په ځواب کې چې په ځینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصې شوی وایي په دې پکې چې بندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګورۍ لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسله بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا وره یو سوره کتاب چې خپل ملالۍ جان وقار کړی دی 15 کلن دغه د کتاب د چې وو کلن شپږ کلن کوچنیان لپاره دی چې هغه کیسه یو ډیر لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه هیتارو هی کیسې چې دي مثلا د محیط په زیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومې عزیزي کیسې چې دي مثلا هغه بیا طبیعت په اړه باندې یو څه لري چې تور سپوږمۍ نومیږي سپوږمۍ تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې داسې سوې ده. یو څه نسبتا هغه سن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي نو دې کې د هر کوچني کټګوري شته د هر کوچني د پاره کې یو څه شته او بیلابیل موضوعات دي د ښه ژوند لکولو نیولې د چاپیریال تر پاکی ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثاله هم اخلاقي پیغامونو هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیرې بیا غم دي. مثلا ځینې کیسې د دورې او ستورې د سی خاص پیغام نه لري د سی مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې ستورې رالوېدلې ده هغه باید بیرته کور ته لاړ شي هغه وری لږه سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشر شفیقه خپلواک وایي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خو لومړیتوب موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي که پښتو کې پدری. یو خبره ده ده دوهم معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پويسي. دریم د ماشوم دغه دروا مثلا مکتب ډیر زیات مهمه ده. د دې کتابونو چې ما موږ ریجیکټ کړل خبرونه کړو ورته مو ملک دغه دا و چې سینو اروایي مسائل ته پکې پام نه وشوي د ماشوم د روان سره سم. مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره حسي رابطه لري او د چې د خوراک ورته ده دا مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیر زیات مهمه ده چې څومره آسان وي ام فهمه وي او تصویري هغه مرغدي. نو دغه ټول هغه شیان دي چې مک البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان داده چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 هغه څه دي چې موږ معیار کړو ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او ځینو نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واورېدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزي او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزي کتابونه دي. دا دوه خویندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپیږي. له معصومی عزیزي او کاملی عزیزي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکه مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وی کنه؟
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تېرېږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښېږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و، او دغه سي خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیانو ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي، خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي، یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه پولی چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه حده به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپي ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خو وایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي، هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راشي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سینی کټګوریو وویشي، ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومانو ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي، او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي د دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي، نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سین لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي، او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلی دي، او څه رقم ما داسې یو دم لیکلی دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي.
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي، بیا وروسته چې فکر ته وکړې چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوې ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملی په کیسه کې پیغام ډیر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا کوچنی تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډیر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
معصومی وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي؟
ما کیسې لیکلې ما ته خپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې. بیا څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي، او بیخي جنګ رامنځته نه سي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما چې په کوچنینې او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي، اوس مې هم په یاد دي.
کاملې معصومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږېږي یو مرغه دې وغږېږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو په خپله وایم چې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله چې یو کارګه داسې کوچنی زوی و، بیا بازار ته تللی و. دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړه اخیستي ولو اتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل چې دغه دا له انسان ده له خو زه وایم چې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي. دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد. دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا چې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
معصومې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي، خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي. دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی، او دا خو ما درته وویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده. د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغه شان بیا ډېر د چا په یادم پاتې کیږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسو په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسو مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
دغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یې ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان ته کړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ما ته سوی وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، دغه خوند یې راکاوه. او له هغه وروسته بیا زم دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې دی خپل ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري، او سیم پکې مشخص شي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. څوک وایي؟
ډېره مننه.
مننه، مننه.
د کابل لویه تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې داسې و چې په دیارلس اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خوب مشخ شوې په اولو وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي اغېزنې وایستل. بیا وروسته بیا نو د کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور لري پېښې وې، یعنی داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کېدای شي بعضې برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په دغه وخت کې هېواد ما شعرونه هم لیکل، کله کله د خلکو احساسات ولیکل. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه راوړل. البته ممکن دي هغه هنري اړخ یې کمزوری، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړی دي. په عین حال کې بعضې طنزونه د شپېغه وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجمانۍ کې یرک دې دپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور په اصطلاح هغه ادبي اړخ ملري ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته یې ځای اوس دلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خواهش ما راځي چې ښه لیکي هغه د زړه بلاس په میوست. په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک کې یو انجلۍ ده، یهودي انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده، دوی ولاړه په اسلام مجلس و هالینډ ته. په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل، او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بل اخره فلمونه جن جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د شوند اوسکار جایزې وګټلې. کورې کور او دغه سیمه دې په نامه یاد شو. کورې موزیم شو په المان او هالند کې، دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي زما په نظر باندې. هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو په باره کې لیکلي وي.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند څرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واخب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمسولیک اول تاریخ هغه دی ارګ نه او پرون دې نتیجه ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا بشر د مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې سوی دی د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې به تاسو د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله ځکه چې څه شوي دي هغه ټول ثبت شوي دي هېواد صاحب ما چلن هم کړی دی یعنی ځینې پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوي دي ما خپل لیدلی دي په ما تېرې شوي دي په یو بل چا تېرې شوي دي مثلا په همکارانو په مامورینو په همسایګانو په دوستانو په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم لیدلی مې دي مثلا جنازې مې پورته کړې دي مړې مې یو ځای ته رسولی دي او شاید دې ومه چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي د خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژل شوی یم له حتمي مرګ نه یعنې نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې دی او حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې یعنې بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې دی په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې مثال درواخاد اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و درواخاد استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور وسلوالو لوټلی وو که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله هغه وخت دوی څه کول څه یې ویل او څه یې خپرول
پیغو وختونه خدا خو د افغانستان هغه پسلغه د بحران اخیری تکه چې ورته وایم دغه وو هر څه ګډوډ وو د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستانه ولاړ نورو هېوادونو ته هنرمندان ټول لاړل زیاتره یعنی ډېر کم به پاتې لیکوال همدغسې د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و خصوصا دغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دې د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له په ټپه ودرېدل نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو دما په یاد ارشاد دنګاس په خپل وبخښ دادي شوالي مخ ته په دغه سرک باندې مخ راغې ډېر حالت خراب وو یعنی هغه حالت یې بس من دما یادې څومره یعنی نه مې هېریږي په څومره بد حالت وو هم اقتصادي ستونزې هم هغه په اصطلاح د موږ مهارت چې تل به کېناستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه د اوس افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې منتا په کورونو کښې به لرلې ډېر کسان به کېناستو سره او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېناستو زیاتره دغه ملګري وو نجیف تکل وو ننګیال صاحب وو مستان صاحب وو ځینې نور ملګري وو موږ به کېناستو دا غونډې به وې معمولا هر هفته کښې به همدغسې غونډې وې نو یو د خوشحالۍ پېغو کښې به خوشحاله وو په اصطلاح نو په دغو وختو کښې دا حالت نه وو یعنې لیکوال دې بېخل دلی نه سوی یو نیمه دسې ولیدم ډېر زیات به ورته خوشحاله شو د ارواشاد حافظ صاحب کور چور شوی وو نظیف تکل په ډېر بد حالت کښې وو څو وارې مهاجرت ته مجبور شو بیا به راغی څو وارې مې ولید په کابل کښې همدغسې نور لیکوال استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کښې وو نو د ځوان د شرایط خو ډېر خراب وو چې د ځوان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینې ملګرو په وروستیو کښې چې لږ وده ښه شوه ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه را وایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو ځینې نورو ملګرو په هغې کار کوه کومې نور بده صاحب هم فکر کوم وو یو څه وخت لپاره هغه را ووته چې لږ روشني غوندې شوه بیا هغه شو او یو څو نورې ولسپانې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېږي. هغه به البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه سوی، هر څه مې کوشش مې چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو یې خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې شوی و. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ. چورس آثار یې نورو هېوادونو ته ولاړ، یعنې دا اوس هم تېر کال دلته په جرمني کې موږ یو آثار قاچاق شوی وو، دا موږ پلاس راوړ، او هر وخت هغه شي له نورو هېوادونو نه اوس پلاس راځي. موزیم له منځه ولاړو، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړو. مزګوره د میوند څلی تصویل سي کاملا له منځه ولاړ، د سات برج زموږ ورته وایي په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند جاده چې د ارواشاد فرحات په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنی زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند سلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله دغه تنورون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه اسوای چې لرې تللی یي او بیا راشي خپل کور سوځېدلی یي. دغسې یو بد حالت راباندې راغی، نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زوک راباندې راغلی و، بیا توت شی راولي و بېرته. یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدلی وو او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه وو. یعنی زه وارې کرته چارته لاړم، دا کتاب کې هم راغلی دي. هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی، دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه یعنی کور خو څکې چې ما خطرې هم ورسره تړلې وې، یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم. او په یغه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړې دي، او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي، په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بوینه دي. البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو، یعنی رنگ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه. دا خاطره ما په فیسبوک هم لیکلې ده، زموږ د مجلې مدیر په یغه وخت کې هیله مند صاحب هغه ته مې دا خبره وکړله. ډېر سخت یعنی ژړغونی څه بېخي دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول، موږ به وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول، پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده، اور یې واخیست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب، یعنی دغه اور یې اخیستی و، تمام ورځ اور پرې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړه تله، او په یغه وخت کې دا شمال په یغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېږي چې دغه شمال یې د مشک خوا راوړ، پاس اسمان ته چې ګېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مشک خوا به راته. یعنی موږ ډېر لرې وو، موږ خرخانې خوا ته وو، دا د مکریانه کې وه. نو دغه شهادت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی، یعنی ځینې پیښې په ځلونو تکرار شوي. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟ هېواد
ته پوهېږي ولې تکراریږي زموږ تاریخ. یو ښه عوامل لکه ډېر زیات دي، نور عوامل دي کله د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان و. که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې و. ښه هغه لمنځه لاړ او بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو، بیا د هغه په پلو باندې لاړ، اما بیا هم ناکام شو، بیا هم عین خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې دغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی، دغه وخت خاطرې موږ لرلی، موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو، یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي، اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو، ولې داسې وسوو، او کوم اشتباهات وسو په هغه وخت کې، کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله. همدغسې زه دغه د پخوانیو وزیرانو، د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته و هلته وینم، اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي. نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلي دي. بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو. که چېرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی، شاید کم انتقال کړی وای. شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې و، په هر چا پورې مې ارتباط درلود، د هر چا طرفداران و، وطن تر ټولو مهم ده، د وطن لپاره باید ولیکو، او دا مهمه نه ده. یعنی دا خو دغه وخت خاطرې ته دې مخکې نور دغسې جنایتونه او جرمونه او ظلمونه شوي دي، د هغه وخت حکومتو کړي دي، په کلي بمباري شوي دي، په کلي باندې ډېر بد حالت راغلی ده. ټول سړی باید درس واخلي. دا مهمه نه ده، البته مسلط کې موږ ټول شریک یو، په دغو پېښو په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو، ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې. نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو، او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار لپاره باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي، او هغه کسان وپېژنو چې موږ هغه حالت ته ولي.
ریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی درور سیجی، گمان می نشی چلا سنمی درور سیجی، تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، تد وریز د پاوندو د پلوون سیوری، نه د کوم فکر غیژه شوم، نه د کوم ګل انزور شوم، نه د کوم فکر غیژه شوم، نه د کوم ګل انزور شوم، شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری، زه د دې خونی د تاخ ما چراغ یم نه جوړیږم، زه د دې خونی د تاخ ما چراغ یم نه جوړیږم، په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، لکه په ګور د رپیدلو بیرغونو سیوری، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، ښه شوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری، ششوه چه خیال که خود در رسید د لاسونو سیوري.